السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر سلور بجې شوې دي نن د اتوار ورځ د 2014 کال د مارچ شپږمه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې استلمشي کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو مونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو
اول د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خودلې چې کدا اونۍ نوینو پراتلونکو اونۍ کې بعد طالبانو سره نیخ پنیغه خبري شروع شي په پیښور کې د خبريالانو اتحادي غوښتنه کړې چې حکومت دې د رسنیو او خبريالانو حفاظت یقیني کړي او د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د امیدوارانو جوړېدو په مقابلو کې ټرمپ او هیلری کلینټن په خپل ګوندونو کې وړاندې روان دي او اوس خبرونه د تفصیل سره د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ک دا ونې د وسلوالو طالبان له استادو سره د سولې نیخ پنیغه خبرې ونشوي نو هله دا چې په بلونې کې به شروع شي د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات په مشال لري وتول هله لري چې پنځه مسلو رخيزه غونډه چې افغان چارواکي او د افغان طالبان واستازي به مخامخ خبرو تکې نوي ډیر زر جوړ شي نو موري زیاته کړه
دا پنځم دور برابر سیږي یا په اول هفته کې یا په دریم هفته کې خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د حقیقت غایم دا و د مصالح مخالفینو د افغانستان د ملت او دولت د نمائندګانو د خصوص د شوري شورا دا سره کینی
دا په داسې حال کې دا چې د افغان طالبانو له چارواکو سره د اصول نیخ پنیغه خبرونه انکار کړی دی د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویل تر هغه به د اصول مذاکراتو ته نکینی تر سوچې په دې هواد کې بهرني ځواکونه موجود وي هلته ولسمشر محمد اشرف غنی وايي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې سره نه غوښتنه کړي چې له دې بهر سره یو ځای شي خغری غنی نن د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پرانست غونډه کې وویل چې طالبانو ته په کار دی له افغان حکومت سره د خبرو مستکینی او یا هم لاغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي د وویل
زدزین دوستان د تشویش د لری کول لپاره په وساحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنگ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي
نوموړي زیاته کړه د افغانستان طالبان د جنگ په شپږو عواملو او عناصرو کې یوازې یو عنصر تشکیلوي سوال اوس دا دی چې آیا طالبان اوس خپل لاره د دغه شپږو ګروپونو څخه جلا کوي او کنه په پیښور کې د خبريالانو اتحادیه د خیبر یونین اف جرنالست غړي وايي په دې ورستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدون لپاره حکومت ذمہوار دی پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبريالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه یاد دی چې د پنجاب د پخوانی گورنر سرمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د پانسي ورکول نه پاس حکومت پر رسنیو په دې موضوع په تفسیر کول بندیز ولګاوه چې ورسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدون وکړل په هنګوز لکه د اورګزو ان نه هدر شم حلقې د علي خیل قوم د دوو قبيلو په دوو پولن سټېشنونو دوباره انتخابات روان دي د محمد خواجه په های سکول کې د وټونو اچولو لړۍ د سهار 8 بجو نه شروع شوه چې تر مازیګر 15 بجو به دوام ولري په دې پولن سټېشن کې ټول صدا پاس شپږ زره وټونه دی واضح هدیوي چې د مئی په دیرشمه نیټه شو انتخاباتو کې د ګډوډۍ مخې تراتلو وروسته سپریم کورټ په دغه پولن سټېشنونو یو ځل بیا د انتخاباتو امر جاری کړی وو تاسو د بشال ریډیو خبرونه اورئ د ایشیا ازړه د پروسې د غړو ملاتړو هوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه ټکنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د ایشیا ازړه پروسې د هوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پنګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیا او پرامست کولو خبرې وشوې د ایشیا ازړه هوادونو ورستې غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوې و او ټاکل شوې چې دغه پروسې د وزیرانو راتلونکي غونډه د 2014 کال په پای کې په هند کې جوړه شي د امریکا پولیس مشرزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړیدو لپاره د ریپابلیکن ګوند لاړه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټک ګوند لخوا هیلری کلینټن د خپل سیالانو نه وړاندې روان دي. د ریپابلیکن ګوند ارابپتی ډونلډ ټرمپ د لویزیانا او کنټکی ریاستونو د خپل ګوند په ابتدایي انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي. دا راز د ډیموکراټک ګوند لخوا هیلری کلینټن هم د لویزیانا ریاست د خپل ګوند په ابتدایي انتخاباتو کې بریالی شوه. ماهرین تبا کوي چې هیلری کلینټن په ډیموکراټک ګوند لخوا د ولسمشري د انتخابات لپاره امیدوارو جوړېدو سیالي وګټي، خو د ریپابلیکن ګوند لخوا لا هم واضح نه ده چې څوک امیدوار جوړیږي. د دې سیالیو نه پس بعد دواړو ګوندونو لاړه حتمی امیدواران د راتلونکي نومبر په 8 نیټه د امریکا د ولسمشر جوړېدو لپاره انتخابات کوي. فعالین وایي د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړی چې د امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایی بریدونو کې د غلطه اسلامي دولت وسلواله ډله ډیره وځپله او باغیان یې د شام نه عراق ته په شاتم بولو کې بریالي شو. په لندن کې میش د شام د انساني حقونو د سار ادارې پرون وویل چې شامي باغیان د دغه کاروایي لپاره یوه ورځ وړاندې د اردن لاړخه ورغلي وو. دا مهال د یادې سیمې عراق اړخ د اسلامي دولت وسلواله ډلې په کنټرول کې دی. او بل خبر دا چې د یوکرين پوز وای د هیواد په ختیځ کې روسپلو باغیانو سره د نښتو پر مهال دوه یوکرينی سرتیري وجل شوې دي. د پوز ویان اندري لیسنکو پرون ویل چې دا پیخه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریپول لوی بندرګا سره نږدې هغه مهال وشوه چې یوکرينی سرتیرو ته د باغیانو د یو جاسوس ډلې په اړه معلومات ترلاسه شوی وو. د پوز ویان وای د یوکرين په ختیځ کې په تیرو سلیریشتو ګنټو کې 15 یوکرينی سرتیري زخمیان شوي هم دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې باوري افغان چارواکي وایي وسوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي.
د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه چې د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شوري شورا دا سره کښېني.
بلخوا وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ مذاکراتو نه انکار کړی.
په هغه کې یو اند خو ناست دی، دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو د طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده، فیصلې نور خلک کوي.
په مومندو کې د لوبو د میلې حال درکو.
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاډي ریس دی. دین علاوه د کوم میجر ګیمز یا ټول به کې شامل دي؟ فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي
او اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو.
څوک چې زه د خپل خويندو پولیسونو کې د جنو او د خپل امسیمپیانو سره پاتې شوی یم، ځکه چې موږ درې جنکۍ امسیمپیانې ما لرلې په کابل پوهنتون فاکولټه کې. د دې سره چې زه غېدلم او دغه خبرې چې په پښتو لنډیو کې دغه دا خبره کوي چې زموږ د زړه خبره کوي.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داس حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ مذاکراتو نه انکار کړی، د سولې عالی شورا یو جګپوړی غړی او افغان حکومت دغه مذاکراتو ترسره کېدو ته هیله مند دي. افغان حکومتي چارواکي وایي وسلوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون یو اعلامیه کې ویل چې د دوی مشرتابه چاته د سولې په مخامخ خبرو کې د ګډون دنده نه ده سپارلې. نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد سالینا.
د سولې علي شورا هیله مند ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې که دا اونۍ ونیسي شایي بله اونۍ پیل سي. د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري 15 غونډه به چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو ته کښېنوي بالاخره جوړه سي.
دغه 15 دور به راورسېږي، یا په دې اول هفته کې یا په دریم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه چې د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کښېني.
د سولې د مذاکرو د همغږۍ 4 اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي، تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې 4 غونډې کړې دي. د سولې علي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو دپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبری شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي پرون په یوه اعلامیه کې یو ور بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسېدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نومونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشي کېدل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې بې مفهومه او تیرستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ 15 څلور اړخیزه غونډه وسي. افغان چارواکي هیله مند دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې ترسره سي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبرې وځنډېدې. له هغې وروسته د وسلوالو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري د سولې په راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته حاضر نسی، د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې د دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
هم په دې اړه راځو. یوې مرکې ته افغان حکومت وایي د سولې د مستقیمو خبرو لپاره لیوالتیا لري او هیله ده چې دا خبرې له ژمنې سره سمې ترسره شي. د حکومت اجرائیه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل مشال رډیو ته وویل افغان حکومت دغو خبرو مکملېدو ته هیله مند دي، خو اوس ځنډېدلې دي چې په ځنډولو کې افغان حکومت لاس نه لري. له ښاغلي فیصل سره د مشال ریډیو خبریال صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د وروستي دریس په اړه پوښتلې دي.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسوال طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمې یا غیر مستقیمې د سولې خبرې نه دي کړې. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید د پارلمان سره هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور اړخیزه غونډې شوې دي چې هغه بین حکومتي غونډې په هغه کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون درلودی. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو، د هغوی له جراسو او اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتان په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګیږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. پلان دا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسي، اما دفتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته تر لسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري است چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې شوې وي، له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنې هغه ژمنې چې غونډو کې کېدلې هغه ژمنې تعقیب شوې او څلورو هېوادونو پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو، او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم ژمنو کې صداقت او رښتینولي درلودله، یعنې هغوی ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناستې چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وشو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وشو، موږ هیله مند یو چې دغه ژمنه هم عملي شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو وړاندې واورید چې وسوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ خبرونه انکار کړي، خو افغان حکومت او د سولې عالی شورا هیله لري ټاکل شوی چې په اسلام آباد کې د سولې مخامخ خبرې اترې ترسره شي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل د پخوانی سفیر او سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر سره پر دې موضوع مرکه کړه. په سر کې ترې پوښتلی د سولې په دغه خبرو کې افغان طالبانو د نه ګډون تر شا څه وجوهات کېدای شي؟
افغانستان کے دو گروپوں نے چې جنگ کی، افغان حکومت او طالبان. نو پاغه کې یو اند خو ناست دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبان نمائندگی هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معاملہ زمونږ دا فیصلے نور خلق کوي، دا رنگ معاملات نه.
په داسې حال کې چې د تیرو ورځو کې د امریکا دورې پر مهال سرتاج عزیز دا خبره هم ومنله چې ګنې د طالبانو د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي، د هغې خاندان کورونه هغه دلته دي. داسې وخت کې چې مذاکراتي عمل بالکل په سر دی، د دې بیان څه مطلب او څه پیغام ورکول غواړي پاکستان؟
کور سرتاج عزیز خو هغه خبرې وکړي چې عام خلک کې همیشه کوي، خو پاکستانی حکومت لا نه کړي چې طالبان په پاکستان کې ناست دي، پاکستان کے تو دوی مشران دی او دلتا دوی تا فیسیلیٹیز حاصل دی، پاسپتالوں کے علاج کی وغیرہ وغیرہ دا پخل زائی دی. نو آغا دا دی وجی ویلی وچی چونکہ دلتا دی زمزر دی نو کانے تو چراشی خبرو تا کینی، خو طالبانو خپل یو انداز دی غوی چی ٹک تا مونگ تاسو را وسو، تاسو سر زمونگ اڑی کے دیر پخوان دی، خو پا دی که پکار وچی دوی سارا مشورہ مراکات سخ خوشبی ہوئے نیم خبر پاکستان بکڑی، خو بہرحال دوی گلا لکا دارنگ دا چھے مونگنا سم تا پوس نہ دے شوئے.
پینزم اغنڈا کی دون کے دا نو پا دا سے حال کے چلا کم دا طالبانو سرا نیخ بنے گا خبر و اتر و عملو حاغلہ اسا پورے ندے شورو شوئے، پینزم اغنڈا تاسو وینے چھے گنی اغا بوشی یا بدا غیس نتیجے مخی تراشی؟
گورے کاغوی دے کابل دا مجلس پریس ریلیز را واخلی، نو هغه کې دوی ویلی وو چې د طالبانو سره په اول هفته کې چې موږ خبره اترې په اسلام آباد کې وشي، نو په هغه پسې به سمدستی د دې کمیټې مجلس هم کوو په اسلام آباد کې، خو تاریخ یې نه وښولی. اول هفته یې ویلي وه چې هغه پسې وروسته به موږ مجلس کوو، نو چونکه اوس میټنګ په اول هفته کې ونه شو، میټنګ وځنډېده. ګمان دا دی غالب چې د مارچ په اخره پورې شاید وشي، نو چې کله وشي هغې نه بعد زه وایم چې دوی به مجلس کوي. په هغې نه مخکې مجلس کولو څه خاص داسې ضرورت یا وجوهات خو زه نه وینم چې طالبان دے افغان حکومت سره کناولی نوی او بیا دوی کینی مجلس په پڅ کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د عوامي نشر ګوند یوه مرکزي مشره بشا ګوهر وایي چې تر کومې په پنجاب کې د وسوالو ډلو خلاف پوځي عملیات نوي شوي، تر هغې په پاکستان کې د امن مکملېدل ناممکنه ده. همدا خبره د یاد ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم کړي. زموږ همکار مجید بابر د بشا ګوهر نه پوښتلي چې آیا دغه بیان د عوامي نشر ګوند رسمي دریځ دی که دا د میا افتخار حسین ذاتی رای ده؟ بشرا ګوهر وایي
دا خود ډیر مخکې نه دا پاتې موقف پاتې شوی دی چې دهشتګردو خلاف هر چرته کاروایی دی وشي، او خاص توګه باندې دهشتګردو سرچینه خو په پنجاب کې ده. دا خو د چا نه پټه خبره نه ده. اوس یې ټول مني چې برین دی چې کوم دینا پنجاب کې دي، او چې څو پورې د پنجاب کې دا دغه هغه سیف هیونز یا ٹھکانی دغه نشي، او میا سے خو ډیر ښکلې دغه وي چې دوه سوه کسان څنګه بیا بھرتی شل آئی ایس کے که پنجاب کې مسله نی. دا مسله صرف دا وی نه چې دا د پښتنو په خاورې ده، دا غلطه خبره ده. پښتنو خاورې ته هم چا راوستي دي، او هغه یې لکه کینن پاوډر استعمال کړي دي. دماغ یې چرته بل چرته دی، او آ پنجاب دی او آ پالیسیانی دي چکم په وجه نن زمونږه کورونه هم په اور کې دي.
د پنجاب سیاسي مشران یا واکمن ګوندونه دغه وسلواله ډلې چې د دوی په صوبه کې میشتې دي او هډ کوارټر لري، ټریننګ کیمپونه لري، نو دا د یو ټاکټس د یو سیاسي ګټې لپاره د دوی په ځت سنوي او کنه دا د دوی پالیسی ده؟
دا خو یو پالیسی ډیر مخکې نه روانه ده، او په دهشتګردو کې د ښه او بد دغه کول چې وایي دا ښه دي او دا به فلاني ځای کې استعمالیږي او دا به فلاني ځای کې استعمالیږي، نو هغه پالیسی موږ کتله چې فیل شوې ده، او هغه پالیسی د لاندې بلا پیسې هم راغلي دي او هغه پیسې استعمال هم شوې ده او ډېر خلک پرې خوشي دي. نو زما په خیال خو دا دی چې اوس هغه پالیسی ټولو ته پته ده چې هغه غلطه وه، او د هغې د وجه نه نن که زموږ سکولونو ته ماشومان نشي تللی، او بلکې تاسو وکتلل چې پنجاب کې هم سکولونه بند شلل، دومره د دهشتګردیو زور رانیسلی دی. نو یو خدا دی چې مونږه همیشه نه ویلي چې دهشتګرد کې ښه او بد ملټو، دهشتګرد دهشتګرد دی.
آیا تاسو ګڼئ چې په پاکستان کې په پنجاب کې چې دا قسمه د پنجاب سیاسي ګوندونه پالیسی خپلی ترهګرو ته ځای ورکوي، د هغوی همکاري کوي، نو دا د پاکستان د امنیتي ادارې دینه خبر نه دي که خبر دي؟
دا وینا چې ښه بد پکې نشته دی، نو هغه خو په خپله بیا د حکومت او ریاستي ادارې د کینی او په خپله خو په یو پیج دي شي که نه، ځکه چې سرتاجی صاحب سټیټمنټ خو وایي چې لکه اوس هم پکې ښه او بد دغه کېږي، او زما نظر کې چې کله پالیسی جوړه شوې ده او هغه غلطه پالیسی چې کوم دی مونږ وکتلل د هغې نتیجه چې پښتونخوا او فاټا خو په اور کې راغی اوس پنجاب په لیم تپ راځي، نو خامخا به دی دا پالیسیانه ریویو کوي، او دواړه چې کوم ریاستي ادارې دي او حکومتي ادارې دي دوی به کینی په یو پریج به راځي. دا نشي کېدل ځکه چې مخامخ که یو خبره کېږي او شاته بله خبره، نو اوس خلک دومره کمکل هم نه دي چې هغه نه پوهېږي چې څه روان دي. بله خبره دا ده چې د دې نقصان چې کوم دی تر اوسه پورې ټول پاکستان عوام ته رسیدلی دی، نو چې اوس د سکولونه زمونږ محفوظ نه دي، نو بیا د دې پالیسۍ خو کلیئر انډیکیشن دی چې دا ټیک پالیسي نه وه او د دې بدلول ضروري دی. نو ښه بد دهشتګردو دا دغه به ختمول غواړي.
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجې بیکوره کړل شوي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دوی د زر تر زره خپلو سیمو ته استانه کړل شي. دا چې د دوی د واپسې عمل به کله پای ته ورسیږي حکومت په دې اړه څه کوي؟ د مشال ریډیو همکار احمد الله د پارلمان لغړی محمد نذیر نه د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې په اړه پوښتلی.
نہ نہ تقریبا یو نیم کال وسا اپریشن سری دای جن خال کر کا رزما کو یا می سو اس واس پین وام شو تنا تنور د تسلینا دی چا پخپل جی بده پته دی کنا او اغا خال دے تکلیف سرا هم مخمخ تای ویلی چ پتا گرو تاکید اغا پخپل مرضی سرا نہ بنی تر تلا شو ندی بنی نہ پخپل مرضی سرا پله لکی تر شی دا رنگ او پسی کا دی میر دی کو میجر گی پ موجودگی بندے یو ادا سے فیصلہ وشی چ پاک پولیٹیکل انتظامیہ وی ری میر پاک آرمی ور سرا دی نات وزیرستان امی دین علماء کرام یا هغه تعلیم یافته کسان چې د ملک په مفاد باندې پوهېږي چې اکشنې په یو پروسس باندې دغه کیسه روانه شي، نو پاکي ساکو عوام ته خیر وي، ګورنمنټ ته کې خیر وي، علاقې ولا خلکو کې خیر وي.
دا مهال څومره متاثرین چې کوم دي هغه خپل سیمو ته تللی دي او د کوم کوم علاقو متاثرین دي؟ دا
فلحال ټیم چې کوم اکثر تر دې خشور ولا خلکو دغه نه غي مرسي خیل کوم دا هغه سره آی پی دی ای سره نږدې ټیم کې زرا کې کوم دغه واپس تللی دي او د شرایط ولا خلکو تقریبا نشه شمیر کا چې هغه دې د تخیل یو کوم دا چې هغه سیمو د پاکستان خیل کوم دا ټیم خیل دي سره څه کومینه هغه پوتې دي چې هغه بار بار کوښښ کوي چې مې ځخپل راکې ته واپس کړي. زه په خپل فکر مند یم چیف آرمی سترانګلی دا خبره کړې دوه چې د شمالي وزیرستان متصرین دا په عزتمنه طریقه سره وزر تر زر خپل راکې ته واپس شي او علاقې مې ښکاسي صرف د تخې تاخير او شوال علاقہ اغا فی الحال مکمل کلیئر نہ دو کو ان شاء اللہ پورا می دے پنس دے تم کلیئر سی مو بار بار دا دے تا مشورہ ور کڑی دو چے توس وی تک جوری نہ سی ایک جوری نہ مثال تحصیل مرلی تحصیل مرلی نہ دے سٹی بائی سٹی بو دے میرا اشارہ سادہ سے دے گو میرا سادہ علاقہ چ کی مدو کرا اصل بیٹ دا دا اے پدی طرح اس بندے اکثر نقصان دے خبر کرے تے تو پسی مر علاقے دے می سرا مشورہ نہ دو سی کا پدی بندے دے کوم سرن سرا مشورہ واشی پولیٹیکل انتظامیہ موجودی و سرا دے می دے درے موجودی وی چ پدی بندے می یادہ سے مشورہ وکی چ آیا اس کی مکہ میں علاقے پکو دی جدا بیرو پاس کی
نظر سے دے حوالے سر ستا سچا سر سر اپتا شوی دا
یا کہ نہ نہ کا زدا خبر وک چ مو دا خبر یور نہ ضرور کڑی وی داسے مجلس نہ پتہ سوائے چ مو پدی کی دا ذکر نہ کر چ می اول اول دے می مطالبہ دا دو پدا خبر دے مو پوام مند کی دا شی بنا والا کی مو دا پر وت وی وی چ کریا دا نر کوي خیر دے می پخپلا کریا بند واپس لو شی او دری ہے بچشن چاله دا اور وشی چ کلا خلق واپس چ پخپل سر خپل کور وی نی پخپل سر روڈ وی نی اسپتال وی نی سکول وی نی تغیر کی دا بیچار ہے وشی کرا دی می سابق گورنر سیف تھا چ زو سر ملاوی اول خبر مو دا کری دو چ دی می اچ ضرورت نشتا ای می دا خوان دی مند چ پ مختلف علاقے کی دی دا چ پیزت بار طریقہ سر واپس اس فرال من سر سر پ دی وای ز خدا یا کدی مو خبر چ کور وی دا ریڈیو پتا سو سر ہر چ دا زرا چ دی مو ادینا دا ریکویسٹ شمالی وزیرستان سر کا سن ائی ڈی پی دی کرا پ جون مخت دا خپل فل علاقے تا واپس
دا مشال ریڈیو دا
د خبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشانو له حکومت غوښتنه کړې چې اف سی آر قانون دی ختم کړي شي او قبایلی سیمه دی په خیبر پختونخوا کې ورګډ کړل شي. په دې لړ کې د خبر ایجنسی په جمرود شاکس کې د یادې سیمه سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو غونډه کړې. په غونډه کې شریک مشرانو وویل چې باید حکومت د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د خیبر سیاسي اتحاد او د پارلمان غړو ترمنځ د فاټا پاینی حیثیت کې د بدلون پاړه یو غونډه وشوه. د دغه غونډې په محل د فاټا ډیپټي پارلماني لیډر شاجګل پریدی وویل چې دوی سمو د مخ کې د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې د فاټا حیثیت بدلولو پاړه کوم بل جمع کړی وو او غږ یې پورته کړی وو. دوی اوس هم په خپل خبره کلک ولاړ دي. خود وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه سفارشاتو ته انتظار کوي. په دې موکا شاجګل پریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي او کدا سینوی نو بیا دې صوبه راکړي او یا دې آزاد کونسل راکړي خو زمونږ موجوده حیثیت ته خامخا بدل کړی شي.
کدی حکومت د خوخه چې مو په صوبه کې زم شو بس مو خو بالکل ته تیار یو. بسم الله سبینا مونتا ایکسٹینڈ کرشی کپدا کے دوتا مسالہ وی نو پر نور اپشن باندے تا مون گم دغه پر دا اپشن یی کی مقصدم دا چ پیوا یو پ یو اپشن باندے ڈیڈ لاک پی دوی کی پدرو اپشن باندے ڈیڈ لاک نہ پی دوی کی نو مون گو چ سٹیٹس خام خراتا ملو شی چ پ ہر طریقہ باندے وی نو دے صوبے دے جسم کے دونا نو مخ کی ورست شوی نو وست ورست یو نہ بیت ورست یو خدا پاک تو کی چ سبا وش
پ دی غونډه کی شریک د عوامی نیشنل گوند خیبر ایجنسی یو مشر منظور پر دی وویل
کم تیر گورنر وو هغه پر ریفارمز کې رکاوټ وو. اوس چې کوم موجوده گورنر راغلو د مونږ د امید دی چې هغه د تیر گورنر په لار باندې نزی او کم چې د فاټا خلق کما ارزو دا کم خواهش ته کم چې بنیادی انساني حقوق دغه غواړي دا تم لرو چې هغه د فاټا خلکو ته خپل آئینی او قانوني حیثیت ورکړي. مونږ غواړو چې په فاټا کې ریفارم راشي د اف سی آر ختم کړي شي او په خیبر پختونخوا کې فاټا زم کړي شي.
او په دې موخه د خیبر سیاسي اتحاد مشر د پاکستان تحریک انصاف شاهد شینواری په خپل خبرو کې وویل
موږ په دې باندې زور راوستو چې دا کم بل چې جمع شوی دی د خیبر پختونخوا په زم کې دو په دې باندې د فاټا پارلمنټیرین په کار دی چې ځان واپس اکټیو کی په کار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان دی د فاټا خلکو سره دم سلوک کړی شي حقوق او نور قسم سیزونه ملاویږي چې دا د فاټا خلکو ته ملاویږي.
او یو قبایلی وکیل تاج محل د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون پاړه وویل
په دې خبره ټول متفق یو چې په خاور زمون هغه دارالخلافه ده او دا ټول پښتانه چې کوم دي د پښتو د سبا کې شامل شي.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا د خیبر پښتونخوا سبا کې شامل کړي شي، خو بیا د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړه شوې ډله او ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پښتونخوا سبا کې نه شاملېږي او دوی له دې یو ځان له کونسل ورکړي شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار وساتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې نه غوښتنه کړې چې له دې بهیر سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو له حکومت سره د سولې نیخ په نیغه خبرونه انکار کړي، خو د سولې عالي شورا وایي هیله من دي چې ډېر ضرب د طالبانو سره نیخ په نیغه د سولې خبرې اترې شروع شي. په پیښور کې د خبریالانو د اتحادیې خیبر یونین اف جرنالست غړي غوښتنه کوي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو ذمواري په حکومت ده او په کار دی چې دوی د لړکي ګامونه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکول نه پاس حکومت پر رسنیو بندیز لګولی وو چې په دغه اړه د خبرونې نه کوي. وروسته بیا ځنو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړ. نن په هنګو کې د اورګزو ان نه دیرشمې حلقې د علي خیل قوم د دوه قبیلو په دوه پولیس سټیشنونو دوباره انتخابات روان دي. د محمد خواجه په های سکول کې د وټونو اچولو لړۍ د سهار 8 بجو نه شروع شوه چې د مازیګر تر 15 بجو به دوام ولري. په یاد پولیس سټیشنونو د ګډوډۍ له وجې عدالت د بیا وټونو کولو امر کړی وو. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د امیدوار جوړېدو لپاره د ریپبلیکن ګوند اړخه ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند لخوا هیلری کلینټن د خپلو سیالانو نه وړاندې روان دي. څېړونکي وایي ممکنه ده چې هیلری کلینټن حتمی امیدوار په توګه مخې ته راشي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه د په نومبر کې 8 نیټه ده. فعالین وایي د شام باغیانو د عراق سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ مرکز وروسته له هغې قبضه کړی چې امریکا په مشرۍ اتحاد په هوایي بریدونو کې دغلته اسلامي دولت وسلواله ډېره وځپل شوه او باغیان یې د شام نه عراق ته په شا تمبولو بریالي شو.
اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا ورسپانې خپل اداریه په سینټ کې د پی آئی اے نچکارۍ بل په مسترد کېدو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پی آئی اے د نچکارۍ پر ضد مختلفو یونینونو 1300 میاشتو نه هړتالونه وکړل، خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پرم نه پاتې نه شو او د ډزو په نتیجه کې د پی آئی اے ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورسپانه لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منظوریږي نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په به حکومت دا بل منظور کړي، خو ښه به دا وی چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضاتو له اهمیت ورکړی شوی وي او د دې اعتراضاتو په رڼا کې بل بیا د سره جوړولو وروستو په سینټ کې پیش کړی شوی وي. ورسپانه لیکي چې په جمهوري ملکونو کې د سینټ رائے ته ډیر اهمیت ورکړی کیږي ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران، دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتلې کیږي چې د حکومت دښمنۍ او خپل ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رائے به ورکوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس رابللو لار خلاصه ده، خو حکومت لا پکار دي چې د سینټ د رائے احترام وکړي ځکه چې پی آئی اے یوه لویه قومي اداره ده. د دې د قسمت فیصله دې د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سینټ کې پی آئی اے د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د اپوزیشن د اتحاد لوجه مسترد کړي شو، خو له دې وړاندې قومي اسمبلی د بل منظوري ورکړې وه. ورسپاڼه لیکي چې دې لړکی هیڅوک هم اختلاف نه لري چې پی آی ای یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي شي او دې لپاره د قانون سازی وکړي شي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې په قومي اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخستې شي. ایکسپریس ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او جرمني ترمنځ د مالی او تکنیکی مرستو څلور معاهده لاسلیک کړي شوې چې تر مخه به جرمني پاکستان ته 2.5 کروڑ یورو ورکوي. ورسپاڼه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکې رقم به په عارضي توګه د بیکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. ورسپاڼه لیکي چې د بیکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی، خو د خورد برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پولیټیکو مجله لیکي د امریکا یو سینیټر پر نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شند د امریکا لخوا پاکستان ته د جنگي جټ الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رائے واچول شي. بلخوا انډیپندنت ورسپاڼه لیکي په برتانیا کې به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار انیس اجمل ناورو.
پولیټیکو مجله لیکي د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رائے واچول شي. 13 میاشتې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به 8 F-16 جنگي الوتکې خرڅوي، خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برآمداتو مخنیوي لپاره د 1986 یو غیر څرګند قانون خبر رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخه ته راشي. رینډ پاول په یو بیان کې ویلي دي چې د تیرو 100 کلونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رینډ پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړې دي. نوموړي په 2012 کال کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکلی کې په 2012 کال کې پیابټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلې په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې له وجې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي له برتانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجې تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمیره کې 79 وجل شوي دي، خو د برېټانیا د کورنو چارو وزیر تریسا مې د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. روسپانه لیکي کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنولی شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړي توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خوست ولایت چارواکي له کامی مخاورو او دینی عالمانو غوښتنه کوي چې د نشئی توکو پر ضد مبارزه کې له امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست چارواکي له دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه کوي چې د نشئی توکو په مخنیوي کې د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. چارواکي وایي د امنیتي ادارو لخوا به په مرکز او ولسوالیو کې په ټولو هغو ځایونو کې پوځي عملیات وشي چې هلته د نشئی توکو کاروبار کیږي او مرتکبین به د قانون منګولو ته وسپارل شي. خوست والی حکم خان حبیبي په دې اندېښنه څرګندوي چې په یاد ولایت کې هر اونۍ تر 300 ځوانان د 400 په ګډون په بیلابیلو نشئی توکو معتاد کیږي او په دې توګه هغوی د خپلو کورنیو او ټولنې پر اوږو بار ګرځي.
زموږ خایسته ګلالي ځوانان همدا اوس هم په هر هفته کې نظر په ارقامو احصایې باندې 100 نفر وای په معتاد کیږي په 400 بدې موضوعاتو. تاسو مشرانو مې هیله دار چې خپل قومي عرف او عادات په چوکاټ کې په دغه ارتباط باندې جدي مبارزه وکوي. دا یو خلقونکې پدیده ده بدبختانه وایم چې خوست کې هم ډیره ده، امنیتي ارګانونو نه هیله داده سي او هدایت داده سي په دغه رابطه جدي مبارزه وکړي. ټول هغه نقطې چې په کار او کولو سالوي تثبیت شوي دي عملیات به ورباندې کیږي او په هیڅ صورت قابل د بخرون نه دي.
بلخوا په خوست کې د نشه توکو پر ضد ادارې مشر میرنا ګل تړیوال هم په دې اندېښنه څرګندوي، سره له دې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجود دي، خو بیا هم په ځینو خارګوټو او کلیو کې نشه توکي خرڅېږي او په دې سره د نشه توکو د کارونکو په شمیر کې ډېروالی راځي.
ټول ولسوالیو کې کشفي ارګانونه وجود لري او هلته په بعض ځایو کې نشه یي مواد خرڅېږي، نو د دوی وظیفه ده د ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزه د پولیسو په مهمو دندو کې شمیرل کیږي. همدې ته په کتو خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت امنیتی ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقدامات ته ژمنه بولي.
د مونږه بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیول دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیڅ چاته اجازه ورنه کی چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپل پولیس سره همکاري وکړي تو څو پولیس وترونیږي چې خپل قانوني اجرات ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم رسنیو سره په خبرو کې د خوست د مخدراتو کو پر ضد ادارې چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه. کچېرې د نشه توکو د مخنیوي لپاره ټولې مسؤولې ملکي او پوځي ادارې په خپلو کې همغږي او همکاري ډېر نه کړي، نو له یوې خوا به د نشه توکو اخیستل او خرڅول ډېر شي او بل لوري ته به په یاد ولایت کې پر نشو د روږدو کسانو ګراف هم لوړ شي.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په مومند ایجنسۍ کې د لوبو میله شروع شوې ده. دا میله د فاټا سیکرټریټ په مرسته جوړه شوې. د چارواکو په خبره په دې لوبو کې د مومندو ټولو سیمو ځوانان برخه اخیستلی شي. دا لوبې به تر مارچ 23 نیټې پورې دوام لري. د میلې تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
په مومند ایجنسۍ کې د لوبو دویمه لویه میله شروع شوې چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولی وروسته به د ایجنسۍ په سطح د لوبغاړو مقابلې کول شي. دغه لوبې به تر د 23 مارچ پورې روانې وي او په یاد نیټه به اخیرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شوي لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکول شي. سید اختر د فاټا سیکرټریټ لخوا په محمد ایجنسۍ کې سپورټس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس ته دین علاوه کوم میجر گیمز دي ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه به کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې مونږه پورا یو ګرانډ پروګرام یې چې پاره کې مختلف
کوشش کوي چې خپل ټیم د مقابلې میدان ته وباسي. په دې میله کې د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته ده. نو د مرکزی مهمن ادبی ټولنې جنرال سیکرټری رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګری چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډیر خوشاله دي.
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او د مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې غو د خنخه کلام ولیکم او دغه یو کلام ولیکم چې اغا د خلکو هم پخشي او اغا کې یو خپې غام هم او اغا په دې مقابله کې غوم غټه ماده اغه چې کم انعام دی پاره کې زه په اول نمبر باندې راشم.
د لوبو لپاره 2 میلیونه روپۍ خودل شوې دي او د جوړونکو په وینا چې په میله کې یوازې د محمد وسیدونکو لوبغاړي برخه اخستی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، اوس هم رازو کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري ته. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باس محمد عابد جوړوي.
د
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د مالی ملاتړ د صندوق د پرانستې غونډې ریپورت ولرو. بیا به له لیکوال او کره کتونکي ملوک رغون سره په پښتو کې په خزینه احساس د شعرونو لیکلو په اړه مرکه ولرو، او په اخیره کې به په جلال آباد کې د هنرمندانو ډیرې ته سر ورخکاره کړو، او له یو ځوان سندرغاړي سره به د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ترازو. تیره اونۍ په کابل کې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم ټولنې د ماشومانو د ادبیاتو د پیاوړتیا په خاطر د مالی ملاتړ صندوق پرانست چې د یادې ټولنې مسؤلینو له سوداګرو او پر هیواد مینو افغانانو څخه په دغه برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه، چې په سر کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دغه صندوق کې 100,000 افغانۍ مرسته اعلان کړه. نور حال په ریپورت کې درکوو. دغه غونډه د فروری په 28 نیټه په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، چې پر دولتي لوړپوړو چارواکو سربیره په کې ګڼ شمیر کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه، چې یو شمیر لیکوالو د ماشوم ادبیاتو د ودې په اړه ګټورې ویناوې او لارښوونې وکړې. د ماشوم ادبیاتو د کور مشر لیکوال او د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان په سوداګرو او خواخوږو افغانانو غږ وکړ چې د ماشوم ادبیاتو د مالی ملاتړ صندوق پیاوړی کړي، سو دوی په دې وتوانېږي چې ماشومانو ته د هغوی د پوهې لکه چې سره سم کتابونه خپاره کړي.
موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کېدونکي هڅې کوو، خو تر څنګ یې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا او پرمختګ لپاره د ماشومانو د ادبیاتو له مالی صندوق څخه د ملاتړ په برخه کې ستاسو د مادي او معنوي مرستو او ملاتړ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د ماشوم ادبیاتو له صندوق سره 100,000 افغانۍ د وزارت له بودیجې مرسته اعلان کړه، او زیاته یې کړه چې د ولسمشر په لارښوونه به هر کال د ماشومانو په خاطر 4 لوی غونډې جوړوي.
اطلاعات فرهنګ د وزارت په پات څخه به ترګه صندوق سره څه مالی مرسته چې موږ په واسطه راځو، مثلا د 100,000 افغانو په شاوخوا کې په 100,000 افغانۍ به موږ دغه غریم رسو سره وکړو. البته دا هم اول مرسته وي. پیغام چې په هغه مجلس کې غزنفر صاحب هم وکړو، رئیس صاحب جمهور سره مخبري کولې د ماشوم د ادبیاتو په باره کې. بیا دوه ویل چې په کال کې اطلاعات او کلتور وزارت کولای شي چې مثلا 3 یا حتی 4 غونډې جوړې کړي، او په هغه کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې لیکل شوو کتابونو او لیکوالو ته جایزې ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار استاد اسد الله غزنفر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه فرصت نه ګټه واخیستل شي چې د ماشوم په ادب کې تحرک رامنځته کړي.
د ماشوم ادب، د ماشوم د ودې، د ماشوم د عاطفي او عقلاني او ذوقي ودې په برخه کې یو ډېر مهم او ضروري ګام دی. جلالت ما وزیر صاحب چې اوله کې وزیر سو، ماشه په یاد په اول ملاقات کې دوی دا خبره کوله چې د ماشوم ادب ته باید توجه وکړو، او دا د نیکمرغۍ ځای دی چې ځوانان هم دې موضوع ته متوجه دي. اطلاعات فرهنګ وزارت او وزیر صاحب هم ورته متوجه ده. له دې فرصته باید حداعظمي استفاده وشي، او په راتلونکي کال کې یو داسې ګامونه واخیستل شي چې د ماشوم په ادب کې یو تحرک ایجاد شي.
د ماشوم ادبیاتو کور ټولنه د 13 کلونو راهیسې په فعالیت پیل کړی، چې په دغه دوران کې یې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې په دغه برخه کې ګڼې خپرونې لرلې، او په پام کې لري چې د مالی ملاتړ صندوق له برکته به په دې وتوانېږي چې د ماشومانو لپاره به شپږ عنوانه پښتو او شپږ پارسی کتابونه خپاره کړي، او همدارنګ د ماشومانو ادب د پیاوړتیا په خاطر به یو مجله هم خپروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتون کے ملک رغون چھے دا تیرو سو کلونو رئیسی پا پختو شاعرائی کی پا خزینہ احساس ویل شوی شیرون را ٹولوی وز غواڑی چھے پا داغ برخہ کے بیلا بیل مقالے دا یو کتاب پا بنخ پریکڑی دا چھے پا پختو شاعرائی کے لکوم دور سخ خاغلی رغون پا خزینہ احساس ویل شوی شیرون را ٹول کڑی او لدے حسی مقصد سدے دا پختن نموڑے دارنگ زوابوی
دا د خوشحال بابا په کلیاتو کې یو شعر دی یو غزل دی ماته دغه سو بیا ته ذهن ته سپارل دی وایي چې نور به مخ په آینه برابر نه کړم نه به دواړه سترګې تورې پر انجه کړم او هغه یار چې چیرته یې خوشحال دی اوسي د دې خپل خوشحالي کې غم به زه کړم دا خو اصلا د ته د دلته د ده د مېرمنې توتیا د خولې نه ویل شوی شعر دی ځینو ځینو کې داسې راغلی دی چې دا د ده د مېرمنې توتیا شعر دی خو دا د ده شعر دی د هغه نه وروسته چې بیا را تېر شو نورو ډېرو زموږ اوسنیو شاعرانو کې ملنګ جان بابا ډېر زیات شعرونه ویل دي مثلا موسم نوی بهار دی سینو مې وسپړل ګلونه رانه جدا دی مینه یاد دی ځکه مې سپر مخلودونه دا اوسنی زلمی به څه کړم چې ډول یې غیرتي نه وي خپل پیغتوب به پې ورنه کړم چې ډول یې غیرتي نه وي سر مې له هغو زلمو زار دی چې په وطن ورکړي سرونه نوی موسم نوی بهار دی سینو مې وسپړل ګلونه دلته د سینو د سپړېدلو خبره خو جنۍ کوي هلک خو نه کوي
که موږ بیا د پښتو لنډیو ته تم شو که ووایو چې تر 15 اویا فیصده پورې برخه ښځینه احساس څرګندوي څه فکر کوئ چې دغه به خزو پخپل جوړی کړی وی او کدا به هم ناری نه و دا غوی دا زاوی نه ویلی
کڅنګ چې په پښتو غزلی زو ته غزلی شاعری کی او ناری نه و دا د خزو د مورچلا خپل خبرې کړی د شعر په جبه باندې نو التم باور لرم چې یعنی کسل پیسد نه نو 50 پیسد دا کار سړو کړی دی
دا چې لنډي هم په دغه خزینه احساس جوړی شي وی څه فکر کوي چې دا څومره خزینه او قبول کړی دی
فکر کوم چې را سل په سلو کې قبول کړی ځکه دا غي د زړه خبره کړی دا خو خپل نه شو کولای تر څو چې زه خبرې مو تر څو چې زه د خپل خويندو فلسونو کې د جنونو د خپل هم سیمپیانو سره پاتې شوی مې ځکه چې مونږ درې و جنکې هم سیمپیانې مال لري په کابل پنتون په کولته کې د دې سره چې زه غېدلې مو ته خبرې چې په پښتو لنډي کې دا غم دا خبره کوي چې زمونږ د زړه خبره کړی دا زمونږ زړه هم سیمپیانو ټوکې کولې چې زمونږ په زړه کې د دینم اخوا نورې ډېرې خبرې شته دي
اوس چې تاسو پښتو شعر کې د خوشحال بابا نواله تر دې دمه پورې دغه احساس چې زمونږ نارینه او شاعرانو د خزینه او لخوا ویلې دی بیان کړی دی هغه شاعري تا راټوله کړې ده او غواړي چې په کتابي شکل یې چاپ کړي د ده نستا مقصد څه دی
زما یو مقصد د دې نه دا دی چې دا خزینه شاعرانو چې ډېرې ټولې زمونږ په لاس کې دي دلته مونږ لرو په پښتو ادبیاتو کې او پښتو شعر او شاعرۍ کې مونږ دغسې پښتنې ښځې لرو او هغې شعر او شاعري کړې ده خو کله چې د دې ډېرې غزلې به ولولې د دې د الفاظو د کلمو نه به ایله یو ځای کې پوه شي ځینې ټکي داسې دي چې هغه مانس ته راجع کېږي لکه راغله لکه راغې که نه چې دا ښځینه شعر دی نور د بیان نه بیا نه پوهېږي خپل دروني حالت یې دی او خپل سایکالوژیک حالتونه یې پکې نه دي بیان کړي چې دی څه غواړي د کومو تکلیفونو سره مخ ده دویم مطلب مې د دې نه دا و چې زموږ شاعران هغه شاعران چې دغه نیمګړتیا یې در کړې ده او پېژندلې ده او پرې پوه شوي دي د دغه ځای نه د دویم دغسې خوږه شاعري وکړي که په پوهېږي هغه د ښځو هغه سایکالوژیک حالت دې بیان کړی شي او ورد شي ځکه ډېرو شاعرانو دا کار نه دی کړی خو دا ډېر خوند لري دا د خپلو خویندو د غمځپلو مېرمنو افغانو پېغلو دغه حالت کاغې نشي تشریح کولی او دغه نارینه چې لوستې دي دا خو دې بیان کړي که د شعر له لارې نه وي د نورو نثر د لارې دې بیان کړي په ناولونو په کیسو کې په نظمونو کې په دې کې دې بیان کړي خو د هغې حالت دې بیان کړي پښتنې په قامت سترې نه دي څه دي دا د خوشحال بابا د شعر یو بیت دی او ما دا ما د یوې مقالې دپاره راوړی او په دغه مقاله کې لیکنه کې زما ټولې خبرې د ښځې پاکې دي چې دې کې مې هېڅ شی نه دی پرېښی دا د کومو کړاوونو حبتونو مرضونو او د ستونزو سره مخ ده حتی د کور د ډوډۍ نه زمونږ پښتنې ښځې په کور کې ځان له سړه ډوډۍ خوري ځان له وږې کېني خو هغه څه چې تیار دی یا خاوند له ورکوي یا بچو له ورکوي یا میلمه ته وباسي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس وخت راغلی چې په جلال آباد ښار کې ملنګ جان واټ ته سیرمه د هنرمندانو ډیرې ته سر ورخکاره کړو او له یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله وکړو
مننه ګلا تب اول خپل نوم والی او بیا براته دا وای چې سو کال کیږي چې ارمونه دې زده کړی دا او سندری وای
ز پیغام منور د اروخات استاد خدای بخلی استاد منور مسته او د معلم شه رضوان زویما
دا چې تاسو د یو هنري کورنۍ سره تعلق لري نو ویلې شو چې د ماشومتوب نه ساز او واس سره تعلق دی همدا سید
فکر کوم چې پګم تولګي کیوم په ویبیاشي لسکیوم نو زما سره یو کشر ور دې چې فاسو نو په سنف کیوم تفریح بشوم نو پاسون برا سر و زبر شما نو دا خپل انډیوالانو سره په سنف کې کینا سلونو پاسون ته ویل چې تلاشا بیرون یو کانه پیدا کا او ته بیره شابه چراله نو کانه به واسطو هغه په چوکي باندې تبلغه غولا او ما ورته سندره ویلې نو داغي وخت رایسي چې تقریبا زیات وخت شو زمو موسیقي سره مینه لرم او دغه ډګر تمام خوکړه
درته وای چې سو کال به کیږي چې ته داسي باقاعده توګه هنر تراوتې لکه ارمونه دې زده کړی دا او سندره وای
تقریبا چې زما د موسیقي ډګر ته مخه کړی د نو 15 کال وشو
د دغه جلال آباد خار نه علاوه نور ولایتونو ته لغمان ته کونړ ته کابل ته یا پیښور ته تاسو د هنر نمایي لپاره تللی
لغمان ته تللم کونړ ته تللم کابل ته تللم پیښور ته تللم پینډی ته تللم لاهور ته تللم فیصل آباد ته تللم
ته شي ال تولار شي او سندری وای ستاوري دن کی ته څنګه محسوسای
کوم مینا شي اوري دن کی مونږ ترا کوي فرزن که زخپل شخصا چې ته سندری وای مونږ سر شوق لري هغه دا غزړو سترګونه لري د منارو تاسو په یاد باندې که زه پنګر کی ما یا فرزند تور خم نواوړ ما خو په خبر تلل شم نو په دې مینه باندې چې زما نور استاد مسیما نو شیخین مونږ ته ډیر غوږ می دی ډیر مینه مونږ سره لري
او هم د غلطه کبیر ته په دې ننګرهار کې تم شو د جلال آباد خار نه علاوه په خو به تاسو کلو تدلې ولسونو ته بدلې او ودونو کې به خلکو سندرغاړي وربلل تاسو وس سو ګوربلی
سبا داوه ماشا الله تعالی دې زمونږ په دې هواد کې قراری سو کالی ومن راولي او زه چې څومره فکر کوم اطراف خلک موسیقی په کومه مینا اوري او داستان په کې اوري دل کېږي غزل په کې اوري دل کېږي چاربېته په کې اوري دل کېږي ډېر د ژوند په مینا اوري دل کېږي نو اوس شرایط ته معلوم دي او ماته معلوم دي زیاتره اوس اطراف ته نوزو کې ویول سوالې ته ځو چې زمونږ کله دې کامې ول سوالې ته ځو کونړ ته ځو بازي وخت دي نور ګل پلو ته سوکې پلو ته نو د پلو خو فکر نو کوم چې په دې ډېر وخت کې زه پروګرام ته تلایم
د غلطه ستاسو ډېرې ته هم د پښتو موسیقي د محلي موسیقي شایقین راځي او تاسو نه د هنرنمایي غوښتنه کوي
بله عابد صاحب بس دغه ډیره دی خدای تعالی د آباد لری چې تاسو غونډه نازولې او قدردان او شاهزاده خلک راځي او بس د سې ورځ نه ده چې زی یو مشیر د مادي دفتر ته ملمانه راځي او زه په دې خوشاله کیږم چې سوګي او چاته ورشي نو د شنوارو نه راځي د چپلیار نه راځي روزمره کني نو یو ورځ بس فاطمه راځي زموږ خواته
اوس چې زرا غلایم او د مشال رادیو د اوریدونکو د فاره درنه دیوي سندري غوښتنه وکم تاسو وسندره وای
په دواړو سترګو ولې
پاست گزر دغالی گلا وڑی یا پرون تازہ ویو نن نیڑا وی جسا گلا وڑی و دیر خکولے نشان وڑی گدر د غاڑی گلا وڑی د سوال یار د اوس باند د نشلا وڑی کو وک یار کو مخ می توری گی وڑی وک یار کو مخ می توری گی وڑی
منور خدای دې ژوند دې لره
ساسنم ډیره زیات من
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نې زخ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی